سلامونه ده سهاره تبجی شویزه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادی رو دغه پروگرام تخرق لاستویم. پیل په خبرونو کهو ده امریکا ده بهرانوی چار وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا تطلالی په دغه هیواد که ده خطر لبندنوی چار وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ده افغانستان پر ده خبری وکړي. ده خطر ده بندنوی چار وزیر پیو تویت که لیکلی ده کمبودیا ده کنفرانس بسنده که لخپل امریکای ساری سره ده افغانستان ده حالاتو او ده ایران ده اتمی پروگرام پر ده خبری کړي دي. ده امریکا و خطر ده بهرانوی چار وزیرانو ده خبری ورسته لهغه کړي چې ده شنبه پورز د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
سخت ټکر وشو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کېږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کېږي. افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پوره وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لکه افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي نیول شوي کس د دوو نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبریږیم. او د اوکراین پاوز پرون ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلي حمله کړې، خو پرون بریدونه یې تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 8 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه یې پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان له هغې ډلې مایکل کوګلمن ویلي پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوی.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخته اندېښنه ښودلې.
یافتهای گزارش ما نشان میده که زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده، په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوي، سکان وایي بل چاره نه لري.
ترکدن افغانستان خو برای ما خیلی درد داره، از این خاطر که ما وطن ما
او شپږیزه پای ته ورسېده. یو شمېر کرکټ پوهان تریخوښ دي، خو ځینې نور لکه بادام احمدزی هغه مسایل یادوي چې په خبرې دا کرکټ لیګ یې کمرنګه کړی و.
خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع وه، جذبات یو څه لوړ و، څه کال بیا هغه څیزونه پکې منی و، یو څه کمرنګه وه. په دویم قدم کې هغه وروستي برید ډېر خلک خواشینی کړ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد ده او په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط خبرګون شوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنون کې وای ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایوی فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي، ځکه چې هغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ور سره شریکول شوای. تر یو حد پوری طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګومان کوي چې د پاکستان له هوایی قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه له خلیج الوتی دی د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیره نه دي د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نه دی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابل په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چېډونکې فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چېډونو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده.
په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختيږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تیرو یو لسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په اته څلوېښت ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همداراز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم چې اطفال خود را به خاطر سوی تغذیه ها
د بشري حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ رواني خبرې له خند سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوی وی فوري موافقه ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریشې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارس ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور طبيعي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسیږي چې په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبني پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونو په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې وشل کېږي. دا په دې معنا چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنټونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخېږي وروسته ده او د خلکو لپاره د کار زمينه هم مساعده کیږي یا هغه برنچونه چې په خوا تړل شوي هغه به بیرته خلاصېږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نشي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث ده شي ویدی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیات شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمن شوی دی نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکه وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصېږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سچلری او تعاملات هم واضح کیږي خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشری حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي یا په دې کې څه شرایط شته او کله په خو په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي.
دریا خان بهیرو اقتصادي چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پروند شپږیزه کرکټ لیگ فائنل لوبه وشوه. پکې د سپین غار پلانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیگ څنګه وو؟ یو شمیر کرکټ پوهانی په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډیر خطر سره شو. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیگ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیگ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیگ اتلولي خپله کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیک د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وی د ملي سرود دغه کول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنګه و، د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمع جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور و، سکل بیا غتزونه پکې منی و، یو څه کم رنګه و. په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوشی نکړو، په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ، امنیتي تهدیدونه و یو څه ناڅه.
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیک ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګو افغانستان کې ترسره شو، اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو، خلاص ترلو نو کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست ورزګان چې نارتو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي له تیرو دوه لسیزو راهیسې ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژام نه ده پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالۍ د ارزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیز لوري ته په 350 کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کیږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 11 کلن عبدالولی د یادې ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه بیا سواد غرسو ما تعلیم نه دی کړی، زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره دلته ښوونځي نسته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غرسې، موږ بیا سواد غرسوي. مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچه او نه قلم.
د دغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د یادې ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې راتلونکي نسل هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوي دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نو مکتب ستانه الله په دې لا علاقه ده دا مې ژوند دی
چې غړسوي په دغه دغه کې غړسوي، نو د سفنجرو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی بلاله کاوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بل یو هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نور اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشر خدمت کړی دی بس د جوړ کې د شروع
نه والله کې چا موږ راغ ورته لیدي
طالب چارواکی بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راوړې ته وویل
د سړکانو موضوع یې د هغه موږ شریک کړی ده برای همدلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی هغه اطمینانه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سکه اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته تېره ورځ دغه هیواد ته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړی وای کته حمله افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نو موړی وای کته حمله افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
افغانستان پر خودل مقتدا دون کې دی ته دی لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رالو شو یو نه خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی له مسلمانانو سره تګ راتګ لرو خو څه وکړو اوس موږ دیش کندې لرو هند کې ژوند کوي ماشومان یتیمان پاتې دي په ویره کې ژوند کوو یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي بیا چې آرامي شو بیا همدا افغانستان وی او موږ
باس کې آرامي شو پاس هم افغانستان صحیح ماسته.
د نوموړي په خبره د دوی په چیر په ورستیو کلونو کې ډیرای افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریخي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوې دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ لیکلي چې ډیرس افغان سکان او هندوان د هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو قول راغلی چې د مهال د هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عمل کېدو غوښتنه نکړی دا. یادې ورسپانی لیکلی چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګری زبریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسولین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لري نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی.
شاید 17,000 روپۍ کې یو نو میګرن شاګردي مې کړم وو نو دغه رسیدګي به
دلته واته زه راحمل کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسیدنه ډېره ستونزمنه ده. کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو. د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي ترڅو یې وضعیت یو څه ښه شي خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی.
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او و نور ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بیلابیلو نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزون کې وایي سکالي د تیر کال په نسبت د شاتو پاسلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغله. د دوی خبره په ننګرهار کې اوس مال شپږ نیم سو د شاتو مچۍ روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابر شوی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزون کې وایي سکالي د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت په مور زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچۍ د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سکالي حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي.
د امنیت ذراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی گاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاتو مچو روزنه کې بوختو ډیر وانان را خپل پرمونه افغانستان ته راوړل ترسو په افغانستان کې خپل مچي وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټن سه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټن تولید شیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د شاتو مچیو شپږ سوه پنځوس پارمونه شته چې تر څلور زره د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیرې مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بېغمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت نورو شیانو پورې اضافي شي نه دی. نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولیت خلک هغې ته ورکوي او په هغه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالوي نو هغو دپاره شته. نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نورو کلو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه در خبرو.
تاسو لا پیغامونو
بلې السلام علیکم بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزي ورسالي څخه دا پیغام پیښدم. محترمه دغه کوم مرستي چې د نړیوالې ټولنې له خوا افغانستان نو لسره تر سره کیږي دغه مرستي په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارات دغه ویشنه په ساره کې ورسالي کې په وندونو باندې تر سره کوي چې دا زما پر نظر غیر عادلانه ویشنه ده. لکه چې په سارک کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي. اقتصادي مشکلاتونه دي. خلکو ته کومک نه رسېږي. خلک ټول غریبان دي بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای سما.
السلام علیکم. زموږ ستونزه دغه ده وروره چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستل وسو دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبرم دي اما ټول ملت به ګناه مظلوم ته دروغ وایي. ولې ورور د دې ملت ګناه چې شرجام بمباروي ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وانی دغه ظلمونه وکړه دا پلاسي چې داسې ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري. ګرد عمر چې دروغ وایي دا به موالي خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې پورس د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګری چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلی افغانستان ګاونډي هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنی قمندانی وایي یو تنی په دې تور نیولی چې خپل مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. او د اوکراین پوځ پرون ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړې خو پرون بریدونه یې تمبول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پچیر بیا دور کوسو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دغه خبرونه ما ته هر روان تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. درنو دوستانو لکه څنګه چې مې په چیرو خبرونو کې هم ستاسو څخه د هیله کړې و چې لطفا خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خبرولای ځکه چې موږ یوازې ستاسو ژغیز پیغامونه خبرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د ځینو پیدا شوو خپلوانو او دوستانو په هکله یې معلومات راکړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا دا بیره رسول که درمون اوری دن کال کارتون است خدمتونو لیکون به بیره سکول رک رو خوش خوشاله یو اختر محمد خادینی نه به نه دولت و اشیر بل سوالی د سیمه څخه فصنات کینه د دوست په یو کې یو کاس د دعوت په نامه باندې درش خیال کې چې د غواشیر بل سوالی تر هغه لري تقریبا 300 مزلورم پیغامونه ترې شه تر اوسه سره په څو کنده تیرا شوی د کوم دوست یا مسلمان دی زموږ سره د چې کوم پر دغه شمیره باندې اړه کوي چې مالا تلفون شمیره ده 0001 یو سلور و اته یو نه شمیره ده دیگه وانه 0001 یو سلور و اته یو نه از سیک سانتی و ایده و ایده ده خشنده نمه خدای فمان
سلام شریف خان د بزاده ما سنینگ رخار اولاید سخا دقل تا مو یو کچنی ماشون پیدا کرده چی عمری تقریبا 15 پک کاله ده او نن بصری ادمی د عزیز دوی دی اسماني رنگي جامي پرتندې د ننګرهار د بیسود صاحب دی کله چې نه د هر چوي لمسر پلان د شمیرواړی کونی سي او خپل ماشوم تر لاسه کړی رومې روشن شمیروای مې چې تر نه هاویا اته سو شپږ نن انزلس یو ځل بیا تکراروم سپر و نه اته سپر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات شمېره وایم چې دغه باندې واټساپ هم دی، که غواړې په واټساپ هم ورته عکسونه لېږم. صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش، یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته. دغه واټساپ شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش.
سلامونه نیکی هلی احترامات روشن سے محترم تا تا وایم او بیاد آزادی را جو ٹھول اوریدن کو کار کرون کو خاص سلام کوم او دا وقت مپا خیر زو بلال سمیم دا ننگرهار ولید دا کامی ولسوالی سخیم دا پیداشی وزن که دا پیغام پریدم دا چی زما دا ترزوی دا پاکستان پرسیم ترخام کی یو ماشوم پیدا کلی دا چی طول جامی پرکندی او سری سپلی دغه ماشوم که د هر چا وي نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمېرې ورته وایم، صفر اتاویا شپږ نوي نولس او اخره کې نهه سوه دوه پنځوس. یو یو دغه تکرار وایم، صفر اووه اته نهه شپږ یو نهه نهه پنځه دوه. او بله شمېره وایم اتصالات، صفر اتاویا درې پنځوس نهه نوي درې نوي. مننه دا ازادي راډیو نه.
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تا ته کوم چې څو ګوري ازادي ټولو ته او خاص سلام هم دا وخت هم په خیر. زه د ټلیفون لیکې تاثیر شوم، خالد ارمان یم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. روشن سه محترم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو راهیسې مونږ سره دی. دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه، د پلار نوم مې عبدالحق دی. او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت یم. نو د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفون شمېرو اړیکه ټینګه کوي، صفر اتاویا اتهویشت شپږ پنځوس دوه سوه یو. تکرار یې وایم، صفر اووه اته دوه اته پنځه شپږ دوه صفر یو. بله شمېره وایم، صفر اتاویا پنځه نوي شپږویش درې سوه پنځه. تکرار یې وایم، صفر اتاویا پنځه نوي شپږویش درې سوه پنځه. یو یو وایم، صفر اتاویا صفر اووه اته نهه پنځه دوه شپږ درې صفر پنځه. روشن سه محترم، دا زما پیغام بار بار نشر کوي چې دا کوچنی مونږ خپل کوروالا ته په صحیح او سلامت توګه ور ولېږو. ښه وخت، ښه زندگی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. حقسار د لاندې ماله جلال آباد نه، دغلته جلال آباد سیمه د جلال آباد په ښار کې د فاطمه زهرا شفاخانې مخې ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې دي، تورې جامې په ځان دي، ښي لاس کې یو تور غوندې بنګړی دی. ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي، دسې ژبه بنده بنده کېږي. او که دغه د هر چا له کورنۍ وي، زه ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي